لاس بجې شوې. السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته. زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار شمشاد زادران ستاسو هرکلای کوو. په دې اوسط خبرونه کې به ووري چې روسی چارواکي وایي داعش ډله په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق له درکه له ترلاسه شویو اوایدو څخه د جګړې لګښت برابرولی شي. په هلمند کې د درنو جګړو په اړه یو ځانګړی راپور هم لرو. همداراز نور موضوعات او د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه تاندې څنګه او نیمه نړۍ به هم په همدې خبرونه کې ووري. خو لومړی پام وکړي خبرونو ته چې اجمل تورمان چمتو کړي.
په روسیه کې د مخدره موادو د کنټرول د فدرالي ادارې مشر وایي د اسلامي دولت واستوال په افغانستان کې هر کال 500 میلیونه ډالر د مخدره موادو د قاچاق له درکه ترلاسه کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوالو 5 مسابقو په لړ کې نن د زیمبابوې له لوبډلې سره سیالي کوي. او واشنگتن په سوریه کې د روسیې په هوایي حملو کې د مخالفینو د یو مشر د وچل کېدو له کبله پر مسکو انتقاد کړی. بشپړ خبرونه واوري. په روسیه کې د مخدره موادو د کنټرول د فدرالي ادارې مشر وایي د اسلامي دولت وسلوال په افغانستان کې هر کال 500 میلیونه ډالر د مخدره موادو د قاچاق له درکه ترلاسه کوي. ویکتور ایوانوف پرون انټرفاکس خبري اژانس ته وویل چې داعش دا پیسې د وسلو چاودیدونکو موادو او په سیمه کې د خپل جګړې د تمویل لپاره لګولې شي. ډیر وړ وروځبه روسی چارواکي سرګند کړ چې افغانستان هیروئین د ترکیه لاري غربي هوادونو ته لیکدول کیږي او پر نړیوالو یې غږ کړی چې پر ضد یې ګډه مبارزه وکړي. د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه نظر نه لري سرګند کړی. افغان هوایي ځواکونو تیر ماښام د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د منګل باغ او داعش ډلې پر کسانو بمباري کړې ده. د ننګرهار د چین ولسوال حاجی غالب مجاهد ازادۍ رادیو ته ویلي بمباري هغه مهال وشو چې په شټل بازار کې دواړه خواوې په یو غونډه کې سره ناست ول. خو د تلفات په اړه ارقام نه دی ورکړل شوي. ویل کېږي چې د منګل باغ او داعش ترمنځ دغه ګډه غونډه د هغې پیښې په اړه وه چې د حاجی ظاهر قدیر پلویانو له څلور تن وسلوالو کسانو څخه سرونه غوڅ کړي او په یادو کې دوه تنه د منګل باغ کسان وو. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د آسیا د جنوب هیوادونو په مسابقو کې پرون د مالدیف د فوټبال لوبډلې ته ماتې ورکړه. په پرونی مسابقه کې د افغانستان لوبډلې څلور او د مالدیف لوبډلې یوازې یو ګول وو. افغان لوبغاړي د تلولۍ له لقبه دفاع کوي. افغانستان تر دې مخکې بنگلاديش ته 4-0 په وړاندې او بوتان ته 3-0 په وړاندې ماتې ورکړې ده. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د بی ګروپ په سر کې ده چې په 11 ګولونو او 9 امتیازونو یو د مسابقو نیمه پای لوبې ته لار موندلې ده. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوالو 5 مسابقو په لړ کې نن سه شنبه د زیمبابوې له لوبډلې سره سیالي لري. دا یو ورځنۍ مسابقه ده چې په متحده عربي اماراتو کې کیږي. د افغانستان لوبډلې مخکنی لوبه د 49 منډو وګټله او زیمبابوې ته ماته ورکړه. او نن په کابل کې افغاني د بهرنیو اثر په وړاندې د شنبه دی کې یو امریکایي ډالر 88 افغاني او 40 پوله، یو یورو 40 افغاني او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغاني او 50 پوله، یو سودریال 30 افغاني، زر ایرانی تومنه 30 افغاني او 50 پوله، او زر پاکستانی کلداري 650 افغاني. او دا هم څو بهرنی خبرونه. واشنگتن په سوریه کې د روسیې په وایي حملو کې د مخالفینو د یو مشر د وژل کېدو له کبله پر مسکو انتقاد کړی. واشنگتن وایي چې دا اقدام په سوریه کې د سولې خبرې لا ستونزمن کړي. د بشار الاسد د رژیم د مخالفې جیش الاسلام ډلې مشر زهران الوش چې زرګونه وسلوال لرل د جمعې په ورځ دمشق ته نږدې په یو هوایي حمله کې ووژل شو. جیش الاسلام په ریاض کې د شوې موافقې له مخې د اپوزیسیون له هغو بیلابیلو ډلو جوړ شوی مخکښ اختلاف دی چې له حکومت سره د خبرو پیل ته لیوال دی. د دې ډلې خبرداري ورکړې چې د الوش وژل کېدل خایي د پخلاینې خبرې له خند سره مخامخ وي. څارونکي هم وایي چې د جیش الاسلام ډلې د مشر چې ګڼ پلویان لرل او نسبتا مندلار و مړینه خایي د سولې خبرې ستونزمنې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک تونر پرون وویل چې پر الوش او نورو مندلارو مشرانو هوایي حملې د سولې هڅې او د اوربند ټینګول لپاره ګټورې سیاسي خبرې پیچلې کوي.
So one of the most important steps occurred earlier today when a ship departed
واشنگتن وایي یو کښته چې 10000 کیلوګرامه په ټیټه کچه غنی شوی یورانیم پکې بار و پرون له ایران د روسیې په لور وخوځیده. امریکا د ایران د اقدام له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي موافقې د عملي کولو پر لور ستر ګام بللې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک تونر پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل
So one of the most important steps occurred earlier today when a ship departed Iran for
They we Iran nan la nariwal sara da khpal muwafiqi da amrikawlo po barkha ke muhim gam waqis aw yow kishte che po natija ke ghani shwi 25000 pound uranium pa kewal da Russia polor wakhwasida da amrika da barnay char wazir Jan Kerry pa yow bayan ke weili pa de kishte ke da Iran haga atomi mawad barwache pa salo ke tarshal puri ghani shwi wa khud atomi reactoruno da swang da mawad pa palituno ke naw zai pata shwi کېری دا یو مهم ګام و پاله ایران باید له نړیوالو قدرتونو سره د جولای د 14 می د موافقې لمخې باید له 300 کیلوګرام پرته په سلو کې تر شلو پوري د غنی شویو یورانیمو خپل ټول زیرمه له هیواده وباسي په داسې حال کې چې د تیل په بای کې تاریخي کمواله راغله د سعودي عربستان پروند د 2015 سم کال په بودیجه کې به ساره کسر اعلان کړ د سعودي عربستان دولت ویل د مصارفو د کمول لپاره به د تیل په سبسایدای کې د پام وړ کمواله راولي سلطنتي نظام په بودیجه کې د 90 میلیارډ ډالرو کسر لیندار روسته ویل چې د نن څخه به د پټرولو بیا په سلو کې څه باندې 50 زیات شي ریاض وایي چې له دې اقدام سره به د راتلونکي کال د بودیجه کسر وتیا میلیارډ ډالر تر کم شي په سعودي عربستان کې چې خلک د اړتیا او موادو او تیلو له ټیټو بیو سره عادت دي او د تیلو سبسایدای ډیره حساسه مسله ده ریاض د انرژي په برخه کې خلکو ته د کال تخمینا 18 میلیارډ ډالر سبسایدی منلې چې 18 میلیارډ د تیلو په برخه کې ده او د عراق نتیز وکونو پروند د هیواد د انبار ولایت د مرکز د نیولو خبر ورکړ رمادي روان کړ په پسلی کې د اسلامي دولت واستوالو داعش نیولې او عراقي وکونو د اسلامي دولت واستوالو د رمادي برتن نیول ستر برېګنی ځکه دا خر ستراتیژیک اهمیت لري د عراق صدر اعظم حیدر العبادی پرون خپل امنیتی وکونو وسایل چې د پوینا ګنشمیر واستوالي ووجل او د رمادي د نیولو ژمنه پر ځای کړه
اذا كان عام 2015
2015 کال د ازادۍ کال او 2014 به د وروستي بری او د عراق په خاوره د داعش د حضور د پای کال وي د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر ویلي چې دا د عراق ځواکونو یو ستر بری او پر هغه یې غکړی چې له موقع کار واخلي او پر رمادي کې سوله ټینګ کړي د داعش د بیرته ستنېدو مخنیوي وکړي او رمادي ته د ملکی وګړو د بیرته ستنېدو امکانات برابر کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري عراقي ځواکونه ستایلي او ټینګار کړی دی چې د رمادي خار په ټولو سیمو کې باید امنیت ټینګ شي دا ورته د محله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مننه کوم
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل دي نورو خبرونو او همدارس دي خبرونو د تفصيل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه وګورئ azadiradio.com او azadiradio.org د دې خبرونه پر راپورونو کې باور لري چې د روسیې د مخدره موادو د کنټرول د ادارې مشر وایي اسلامي دولت د یادایش په افغانستان کې د مخدره موادو د درکه په کال کې 1500 میلیون ډالر ګټي د هلمند ولایت له سنگین ولسوالۍ څخه یو اختصاصي راپور لرو هلته چې د سیمو د کنټرول پر سر د وسلوالو طالبانو او د حکومت د ستړو سرتیرو ترمنځ درنې جګړې روانې دي
شپږ ولسوالۍ کمانډانان دغله په 1500 امیرین دغله منګه باید په ځرف ته یو مېش کې او تغییر په کندز ښار کې وکړو
د کندز په حکومتي ادارو کې د نویو مقرریو په اړه د کندز د یو مقام خبرې مو واورېدې د هلمند د څخه هم یو راپور اختصاصي راپور لرو چې له زمون خبريال سرتیرو او چرواکو سره خبرې پکې کړي
دی او فادا دولت دی رئیس جمهور دی او فادا زموږ والي دی او فادا کمانډان د امنیمو دی او فادا چې دا هیڅ اقدام نه کوي کله چې ری اقدام کړي وای زموږ صدا ول سوالي چانه سونی غلای
نور موضوعات هم لرو په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې د ښاري ترانسپورت په برخه کې دینجونو او میرمنو پر ستونزو خبرې کوو.
لاس ورځم را باندې راغله چې تاسو ما امتحان وی سره کې ولاړې ما خصما موټر نشته دی یعنی تر دې هدا چې در ترجړای رسولې ما
نیمنړی د یو کلی زرغغونه رادیوي ډرامې لېوینوي برخې سره د خبرونه په دوه منیمه کې خبريږي او ردو ته را سره وسی. زموږ غږ له ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. روسیا کې د مخدره موادو د کنټرول د فدرالي ادارې مشر ویلي چې اسلامي دولت ډله یا داعش هر کال په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق لاري 1500 میلیون ډالر ترلاسه کوي. ویکتور ایوانوف انټرفاکس خبري اژانس ته ویل د داعش وسلوال کولای شي پر دې پیسو وسلې او چودیدونکو مواد واخلي او د افراطي جګړې د اور لمبه بلې وساتي. د افغانستان د چارو یو شمیر څارونکو په دې باور دي چې مسکو په سیمه کې د خپل نوو اهدافو او رقابتونو لپاره لدې تبلیغاتو کار اخلي. فرشته جلال زید موضوع تفصیل اوروي.
په روسیه کې د مخدره موادو د کنټرول د فدرالي ادارې مشر ویکتور ایوانوف د دې هیواد خبري اژانس انټرفاکس ته ویلي زموږ د معلوماتو پر اساس د اسلامي دولت ډلې یا داعش هر کال په افغانستان کې د مخدره موادو له قاچاق 1500 میلیون ډالر ترلاسه کوي. امکان لري چې دا پیسې د چاودیدونکو موادو او وسلو د خستلو لپاره مصرف شي او پر افراطي فعالیتونو ولګول شي. د لوړ رتبه روسي چارواکي ویلي چې د افغانستان مخدره مواد د ترکیه له لارې اروپایي هیوادونو ته ځي. ویکتور ایوانوف زیاته کړي چې دا د پیسو یو داسې ستر ماشين دی چې په ټول منځني ختیځ کې به بحران ته دوام ورکړي. په روسیه کې د مخدره موادو د کنټرول د فدرالي ادارې مشر نړیوال ټولنې ته د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د ګډې مبارزې وړاندیز کړی دی. ایوانوف انټرفاکس ته ویلي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او د هیروینو د تولید ستونزه یوازې د نړیوال ټولنې ګډه مبارزه حل کولای شي. خصوصا دا چې نږدې 4 میلیونه افغان بزګر اوس د کوکنارو په کښت لګیا دي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای وایي چې روسیې مخکې هم د وسلوالو طالبانو په اړه ورته خبره کړې وه او ادعا کړې وه چې طالبان هر کال د مخدره موادو د قاچاق له لارې میلیونونه ډالر ترلاسه کوي او په دې ډول جګړه تمویلوي. ښاغلی ساپی د روسیې او ترکیې ترمنځ وروستیو سیاسي ناندریو ته هم اشاره وکړه او ازادي راډیو ته وویل روسیه هڅه کوي چې د هغه مخالفت له امله چې د سوریې په مسله کې له ترکیې او د ناټو له نورو غړو سره لري پر ترکیه داسي تور پوری کړی.
فکر کوم چې دا استخباراتي یعنی تبلیغات دي او موږ چې د ترکیه سره یو روابط خراب شوی دي یا هر یو سره چې خراب شي بیا نو هغه فکر انګاړي او دا بڼه کوي.
شغلی ساپی وویل چې د افغانستان د مخدره موادو د قاچاق همدلار د منځنۍ اسیا په جمهوریتونو او روسیه کې دیریږي. د افغانستان حکومت تر اوسه پر دغه رپورت څرګندونی نه دی کړی.
و موریدل چې په روسیه کې د مخدره موادو د کنټرول د فدرالي ادارې مشر وایي اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې د نشه یي موادو د قاچاق لاري هر کال 1500 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. مخکې ویل کېدل چې د مخدره موادو د قاچاق کاروبار د وسلوالو طالبانو په لاس کې دی. خدا چې داعش د مخدره موادو له درکه په دومره زیاته اندازه اواید ترلاسه کوي لومړی ځل دی چې د روسي چارواکو لخوا مطرح کیږي. ستاسو په نظر دا کار څومره ممکن دی؟ که په دې اړه کوم نظر یا تبصره لرئ نو د اس ام اس په وسیله د ازادي رادیو لارې له اوریدونکو سره شریکولای شئ. خپل نظر د افغان بي سي ام په 1313 شمیره اس ام اس کړئ او موږ به په همدې خبرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو. البته هغه پیغامونه چې ځنګړی او مشخص نظر پکې وي او په واضح او ښه املا لیکل شوی وي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زمونږ غږ له ازادي رادیو اوري. د هلمند ولایت سنگین ولسوالی د وسلوالو طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د جګړو لکابله د جګړې په یو کور بدل شوه. په دې جګړو کې د لسګونو وسلوالو طالبانو ترمنځ د افغان سرتیرو ککرې هم راجدلی. په سنگین کې د ملي اردو پر یوې لوا سربیره چارواکي د سلګونو تازه دمو سرتیرو در رسیدو خبر ورکړی. ویل کیږي چې اوس د سنگین له بازار څخه یو شمیر وسلوال د ولسوالۍ پر ودانۍ دزي او بریدو نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ دا ولسوالي لاند سقوط وروسته بیرته د دولتي ځواکونو لاسته ورغله او تر سلو زیات وسلوال د افغان او بهرنیو ځواکونو په ځمکنیو او هوایي حملو کې ووژل شول. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی سنگین ولسوالۍ ته سفر کړی او په خپل راپور کې د سیمې د امنیتي وضعیت تصویر ښکلی.
د ګریش د دورایي څخه تر سنگین پورې دغه غځېدلې 30 کیلومتره لار په دې سیمه کې د موجود وحشت ښوونه کوي. هر ځای د مین چاودنې سوي دي. په خالي امنیتي پوستو کې د افغان ځواکونو سوځېدلي موټرونه او ترلس ډیری د امن نظم د پولیسو پوستې د وسلوالو د سخت بردون لامل سوځېدلي تر سترګو کېږي. د افغان ځواکونو یو ستر کاروان یې په دوو ورځو کې په دې لاره په سنگین کې د ملي اردو دوهمې لواء ته چې د فتح محمد پر پیچ موقعیت لري ورسېدی. دا کاروان څو ځله د وسلوالو په سپکو او سختو کمینونو کې ولوېدی خو وسایلو او سرتیرو ته پکې زیان نه دی رسېدلی. د سنگین تر بازار یا د ولسوالۍ تر ودانۍ پورې تلل د پولیسرات په څیر خوب او خیال معلومیږي. پر دې لار به هیڅ ډول ملکي موټر کاس یا بل شی نه تر سترګو کېږي. موږ سنگین ته څیرمه د امان الله پر لوړ تر ساعتونو انتظار وروسته د یو کس سره مخامخ سو. دې نوم نه شي خو د سنگین بازار ته په نږدې سومو کې د تیرو دوو اونیو تیرې سوي جګړې موجود وحشت یې د رنګ او انداز څخه رامعلومیږي.
ټول خلق مالونه پکې بند پاتې دي. بعض ځایونه ورم لګېدلې یا ورم سوی دی خلکو مالونه سوي دوکانونه سوي. خلک خو داسې وایي چې ولسوالۍ څنګه وتلی خو د راډیو د لارې موږ ته معلومات کې نور معلومات نه راځي.
سنگین د کجکي باغران موساکلا او ګرشک ولسوالیو په منځ کې د کندهار غورک ولسوالۍ او د هیواد په شمال کې د غور او بادغیس ولایتونو سره نږدې پولې لري. د سنگین ولسوالۍ قومي مشران وایي وسلوالو په تیرو لسو کلونو کې په دې ولسوالۍ کې جګړه توده ساتلې ده. په تیرو دوو کلونو کې د دې ولسوالۍ په سرمنکلا سیمه کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ شې تودې جګړې وسوې چې د دواړو غاړو په شمول ملکي کسانو ته هم درنه مرګ ژوبله واړوله. قومي مشر شمس الله سرایي وایي د اوسنیو جنګونو له امله ډېر ملکي کسان وژل شوي دي. سرایي د سنگین د بازار په شاوخوا کې د جنګونو له امله درمنځ شوي وحشت په اړه خبرې کوي. د ملکی کسانو د مهاجرت او مرګ ژوبل شمیرې ځکه دقیقې نه دي چې نامنی ده او څوک د سنگین څخه تر لشکرګاه او ګرشک ولسوالۍ پورې تګ راتګ نشي کولی. د هلمند والي ویاند عمر ځواک وایي عملیات دوام لري. دی وایي که څه هم وسلوال د ځینو ترکشونو څخه په استفادې پر افغان ځواکونو ډزې کوي خو جنګي حالت بدل شوی او وسلوال د بازار څخه ایستل شوي دي. د محلي پولیسو یو قمندان چې ټپي تر لشکرګاه راغلی او چپه لاس یې په وژه پورې تړلی وایي که مرکزي حکومت او سیمه ییزو مسؤلونو پر وخت مرسته کړې وای د سنگین حالت دې حته نه رسېدی. دوی هم نوم نشي خو په ډیر زوریدلی اندازې د خپلو ملګرو او د جنگ د ورځو کیسه وکړه.
زموږ خلک د سنگین د ولسوالۍ پرسونل زړور خلک دي، غشتلي خلک دي، کرمانه خلک دي. بې وفا ده دولت دی، رئیس جمهور هم بې وفا دی، راستان دی بې وفا دی، زموږ والی بې وفا دی، کومندان د امنیې مو بې وفا دی چې دا هېڅ اقدام نه کوي. که ده چېرې اقدام کړی وای زموږ ته دا ولسوالي چانس ونیولی. زنه درو کال په مقابل کې ز جنګیدلم دا زما ولس دا پر ما راټول دي ما پیژنې د درو کال په مقابل کې زما په خدا قسم کما ته چا یا کومه کرا کړی یا ما چا ته دلی را کړی تر نن سنه د پرنن ز په داس حالات کې
کڅوم چارواکي پر رسمي ډول دا خبره نه تاییدوي خو ویل کیږي د سنگین د پولیسو 200 نفر تشکیل خالی دی یا څوک نځي او یا هلته د ځکه واوا د لارې تک ګران کار دی د سنگین په زورګونو کورنۍ عجل مرستې اړتیا لري خو د ماجرونو ریاست وایي دوی یوازې تر 201 ډیر هغه کورنۍ سروې کړي او مرسته ورسوي چې تر ګرش کلسوالۍ پر راغلي دي د سنگین پاتې کورنۍ چې اوس په دې یخو او باراني ورځو کې نامنوی په غېږ کې نیولې دي تر صبر او زغم دی خواته بل چاره نه لري محمد الیاس ته د ازادي رادیو هلمند
ل سنگین ول سوالی څخه د ازادي رادیو د خبريال ځنګړي راپور ته غوښوي د کندوز خلک وایي چې د پوځي ادارو د یو شمیر پوځي ادارو د نوو چارواکو له ګمارلو سره د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې یو څه بدلون راغلی د دې ولایت د پولیسو د 808 سپینزر زون قومندان وایي دا محل د کندوز په یو شمیر سیمو کې د وسلوالو طالبانو د لمنځوړو په مقصد تصفیوي عملیات روان دي او ډیر ژر به په دې جنگ ځپلي ولایت کې امنیت راشي د ازادي رادیو خبريال اجمل اریان په دې اړه راپور برابر کړی
په کندوز کې د پولیسو 808 سپینزر زون او د ملي اردو د پامیر شلمې فرقې له جوړېدو وروسته یو شمیر لوړپوړو پوځي چارواکو په دې ولایت کې پردندو پیل کړی دی چې خلک د دغو نوو چارواکو له کارونو او د امنیت د ټینګښت لپاره یو څه ډاډمن شوي دي په کندوز ولایت کې د پولیسو 808 سپینزر زون قومندان شیر عزیز کاموال له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل له هغې ورځې راهیسې چې دوی په دې ولایت کې کار پیل کړی دی نو له کبله یې خپل کاري لومړی توبونه ټاکلې دي او تر اوسه پورې ښه پایلې ترلاسه کړې دي ښاغلی کامول زیاتوي
مونږ کندوز امنیتي کمربند ته باید توصیه وکړو نه چې مونږ دغه ساحه وس مونږ حفظ کړو نه په دې ژمي کې به مونږ استفاده کړو د خپل وخت نه قوتونه به راټولو او مونږ به مخکې ځو د خیره په درفته یو میاشت کې وتوانیږو جنګ د کندوز د ښار د اطراف نه 10 کیلومتره پورې مونږ دغه کلي په خپل کمربند کې سره راولو چې د ښار امنیت شي
موړی همدار زوی چې د دوی هڅې روان دي څو د خار امنیتي کمربندونه پراخ کړي څو د وسلوالو طالبانو احتمالي ګواښونه شن کړي په کندوز کې د پولیسو 808 سپینزر زون قومندان په دې اړه داسې وایي
د موږ تدابیر باید په دې اساته باندې هغه طالب چې په خپل کندوز کې جنگ دی وساره طالب نه دی ټانک لري ازغروال ګاډي لري د بازو خاینو قطعات د قومندانانو په اساس باندې چې جنگ نه وکړي او د شینه ورته تسلیم کړي دا وسایل اولویت پدې چې مونږ وکړې شو د دې دغه وسایل چې پردې کې پټ دي مونږ هغه وعدوي قوا په واسطه باندې او هغه مشخص وسایل په واسطه باندې داد مندې
کاموال وای د پولیسو یو شمیر چارواکي چې د کندوز د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلي وو چې لکبلې د ولایت سقوط وکړ او یې پوځي تجهیزات وسلوالو طالبانو ته تسلیم کړي نو هغه کسان د کورونو چارو وزارت لخوا لدند ګوښه شوې دي او پر ځای باکیفایته کسان ګمارل شوې دي
اغه خلک چې به کفایت او خپل لیاقت او شایستګی لاله اغه خلکو ته مونږ کندوز کې خدای پامانی ور سره وکړ بلکې اغه خلک چې هغه په کار باندې پیږي واقعا ارتباطات د حکومت ته خلکو سره ختمینولې او صادقانه خدمت وکړي نو اغه خلک پر اس یو نفر چې نوی شپږ ولسوالۍ قومندانان دغله په 15 امیرین دغله همداسې د مرکزی اداراتو د قومندانۍ د کندوز ته راغله مونږ باید په ځفت یو مش کې او تغییر په کندوز ښار کې وو
د هغه د خبرو پر بنسټ چې دوی په کندوز کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف تصفیوي عملیات پیل کړي دي او لا هم جریان لري د یادونې ده له هغه وخته چې کندوز بیرته دولتي ځواکونو نیولی دی د دې ولایت د شپږو ولسوالیو د امنی قومندانان همدارنګه د کندوز ښار د څلورو امنیتي حوزو چارواکي له دندو لرې شوي دي او پر ځای نوي چارواکي ګمارل شوي دي او ویل کیږي چې په نږدې راتلونکو کې د کندوز یو شمیر ملکي ادارو لپاره هم د کار وړ او باقي کفایت کسان ګمارل کیږي اجمل آریان ازادي رادیو کندوز
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکته نه کو اسد الله الدین د کابل چاپ نننی اخبارونه کتلی او پلنډي سر راته وایي چې په پانو کې کوم مطالب خبر شوی
د کابل چاپ نننی ورځپاڼو خپل مطالب او تبصره تر ډیره د ډیورن پر کرخه د پاکستانی ملیشو سرغړونو او د دفاع وزارت د نوې ودانۍ پرانستلو ته ځانګړي کړي دي. سرخط خپلواکي ورسپانې په لومړي مخ کې په غټو تورو لیکلي چې پاکستانی ملیشه له ترهګرۍ تر لوټمارۍ، او د مطلب لیکوال ویلي چې پاکستانی ملیشو د افغانستان په خاوره کې سوداګر لوټلي دي. په مطلب کې راغلي چې پاکستانی ملیشه په خوراواک او ریګستان کې 1.5 کیلومتره د افغانستان خواته راغلي او د هلمند او کندهار سوداګري لوټلي دي. ورسپانې په دې مطلب کې یو انځور هم خپور کړی چې دواله موادو ډک داینا موټر پکې لیدل کیږي او په ساره پاکستانی ملیشه ناستې دي. په مطلب کې راغلي چې دغه پاکستانی ملیشو 4800 بورې کیمیاوي سره هم د ډیوران کرخې هغې غاړې ته اړولې ده. کابل پوسټ ورسپانې بیا په یو مطلب کې پوښتنه کړې چې له پاکستان سره آخر څه وکړو. په مطلب کې راغلي چې افغان حکومت په تیرو څو میاشتو کې له اقتصادي پلوه پر پاکستان فشار راوړ، له هغوی نه یې واردات تحریم کړل چې دې کار یې ښه نتیجه هم ورکړه. د مطلب لیکوال ویلي د افغان حکومت همدغه فشارونه و چې پاکستان له افغانستان سره د اړیکو د ټینګښت هڅه کوي او د افغان حکومت غوښتنو ته لوړ ارزښت ورکوي. د لیکوال په باور حکومت باید همدې تګلارې ته ادامه ورکړي چې له پاکستانه د خپلو غوښتنو تر څنګ د څو ګډو سکتورونو له لارې پر پاکستان فشار ته هم ادامه ورکړي. افغانستان ورسپانې بیا د دفاع وزارت د نوې پرانستل شوې ودانۍ په اړه سرمقاله لیکلې او ویلي دي چې که له دې نوې ودانۍ څخه ښه مدیریت وشي د هیواد امنیتي چارې به ورسره ښې شي. په سرمقاله کې راغلي چې د ملي دفاع وزارت نوې ودانۍ د سیمې په کچه بې ساري ده، خو د لیکوال په باور دې ته هم باید هڅه وشي چې د دغه ودانۍ مدیریت بې ساري شي. د سرمقالې لیکوال ویلي که افغان لوړپوړي امنیتي چارواکي خپلې چارې شفافې نه کړي، د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو نوې ودانۍ به هغو امنیتي ځواکونو ته چې د جګړې په ډګر کې جنګیږي له حسرت او پښیمانۍ پرته بل پیغام ونه لري. جامعه باز ورسپانې بیا خپلې سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې وړوکی پنټاګون او لوی مسؤلیتونه. په سرمقاله کې راغلي چې د دفاع وزارت نوې ودانۍ ډېره عصري او پرمختللې ده او له همدې امله یې ورته د وړوکي پنټاګون نوم ورکړی دی. خو لیکوال ویلي چې د ودانۍ څخه باید د امنیتي ځواکونو د ملاتړ او پیاوړتیا لپاره ښه استفاده وشي.
د ازادۍ راډیو خپرونې اوري. د چاپیریال ککړتیا او د خځلو زیاتوالي د فراه ولایت د مرکز اوسیدونکي اندېښمن کړي. دوی شکایت کوي چې مسؤولې ادارې دې ستونزې ته هیڅ پاملرنه نه کوي. د فراه ولایت چارواکي د ښار او چاپیریال په پاکۍ کې د خلکو ونډه مهمه بولي. احمد شاه فطرت او په دې اړه تفصیل.
د فراه ولایت اوسیدونکي په ښار کې دننه د خځلو او کثافاتو د شتون څخه سر ټکوي. دوی وایي په ښار کې د کثافاتو شتون او د هوا ککړتیا دوی ته حتی ساه اخیستل هم ستونزمن کړي دي. د فراه اوسیدونکو په خبره اړوند ارګانونو د چاپیریال ساتنې او د خځلو ټولولو ته په ښار کې پاملرنه نه کوي، نو له همدې امله د ښار هوا ورځ تر بلې ککړه کیږي.
په همدې حال کې د فراه ولایت ولایتي شورا هم د خلکو دغه شکایتونه پر ځای بولي. د فراه ولایت د ولایتي شورا رئیس فرید بختر وایي چې هر ورځ دوی ته خلک په دې اړه شکایتونه راوړي، خو ښاروالي ریاست او اړوند ارګانو تر اوسه په دې اړه پام نه دی کړی.
د دوی د لاسه په بار بار تایتونه راغلي او هر ورځ موږ د دوی سره ستونزې، مشکلات، هغه خدمات شالي او صفایي د ښار دپاره هغې اسانتیاوې هیڅ وخت ښاروالي د خلکو ته نه دي راویستلي.
د بلې خوا د فراه ولایت ولایتي چارواکي بیا په دې برخه کې خلک ګرم بولي. د فراه والي محمد اسف ننګ وایي کله چې خلک د ښار او چاپیریال ساتنې په برخه کې پاملرنه ونه کړي، نو د دوی دوه یا درې ماموره نشي کولی د ښار په پاکوالي کې موثره تمام شي.
داسې ښکارېږي چې دی ګندګي ونه کړي، کثافت ونه کړي، او چې کثافت اچوي بیا وایي چې بل څوک دې زما نوکر شي. یعنی اخلاق هم درست نه ده. دماغ امکانات په دوه مټه دي ټول ښاروالۍ کې. ټوله ورځ یې چې وچلو تیل څومره حواله دی ورته خوار شي. یو تناسب لري په دې 15 مامورینو باندې. زه چې له دوی نه بیخي ماشینان جوړ کړم چې شپه ورځ روبوت غوندې دوی وچلېږي، همدا ښار نه سپه کولی چې څوک همکاري ونه کړي.
د پلاستیکي او رابري توکو سوځول همدا شان په ښار کې د موټرونو ډیروالی هم د هوا د ککړتیا د عواملو څخه بلل کیږي. که څه هم دولت په فراه کې د هوا د پاکوالي لپاره ځانګړي کارونه نه دي کړي، خو په دې برخه کې د خلکو ونډه هم ډېر لږ تر سترګو کیږي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گزند په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا
نشه باز موږ له ازادي رادیو او ازادي رادیو د سهار له او د مخام تر وو ورځې د اونې خبريږي قدر من اوریدونکو د سهار لس بجې او دیرش دقیقې شوې د خبرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره را سره اوسئ خو دا شیبه اجمل تورمن ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
په روسیه کې د مخدر مواد د کنټرول د فدرالي ادارې مشر وایي د اسلامي دولت وسلوال په افغانستان کې هر کال 1500 میلیونه ډالر د مخدر مواد د قاچاق له درکه ترلاسه کوي. افغان هوایي ځواکونو تیر ماښام د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د منګل باغ او داعش ډلې پر کسانو بمباري کړې ده. د ننګرهار د چین ولسوال حاجي غالب مجاهد ازادۍ راډیو ته ویلي بمباري هغه مهال وشوه چې په شډل بازار کې دواړه خواوې په یو غونډه کې سره ناست ول. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوالو 500 مسابقو په لړ کې نن د زیمبابوې له لوبډلې سره سیالي کوي. په داسې حال کې چې د تیل په بیه کې تاریخي کموالی راغلی دی سعودي عربستان پرون د 2015 کال په بودیجه کې بې ساره کسر اعلان کړ. د عراق امنیتي ځواکونه پرون د دې هیواد د انبار ولایت د مرکز رمادي د نیولو خبر ورکړ. رمادي د روان کال په سړی کې د اسلامي دولت وسلوالو داعش نیولی و. واشنگتن وایي یوه کښتۍ چې 2000 کیلوګرامه په ټیټه کچه غني شو یورانیم پکې بار و پرون له ایران د روسیې په لور وخوځیده. او واشنگتن په سوریه کې د روسیې په وایي عملو کې د مخالفینو د یو مشر د وژل کېدو له کبله پر مسکو انتقاد کړی. واشنگتن وایي چې دا اقدام به په سوریه کې د سولې خبرې لا ستونزمنې کړي.
زموږ غاغله ازادۍ رادیو او قدر منوریدونکو تاسو کولای شئ چې د خبرونو تفصیل د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ azadiradio.com او azadiradio.org زموږ د ویب پاڼه پته ده. همدارس پر خبرونو سربیره راپورونه ملکی او تحلیلونه هم د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه د ویډیوګانو ترڅنګ کتلای شئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
د هلمند لمرجه ولسوالۍ څخه رحیم الله مقدس لیکي د روسي حکومت د چوي په افغانستان کې داعش ډله د کوکنارو لاره 1500 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. په دې وینا سره غواړي چې په افغانستان کې امریکا سره په نیابتي جنگ کې ځان شریک کړي. اخلاقی لمایوان ولسوالی څخریس لیکي روسیا په طالب او په داعش څخه کار لري چې یوازې همدا یو تور لګوي او کله پر بل تور لګوي. د روسیې بیا هوا شوې ده چې په افغانستان کې پوځي مداخله وکړي. عبدالواسی هلمندوال د هلمند ولایت خلیک زما په نظر روسیا غواړي چې په دې بهانو داعش له مخدرو موادو ګټه واخلي او غواړي چې په افغانستان کې هم هوایی عملیات پیل کی. شیر احمد شفق له کندهار لیکي د روسیې دا ادعا چې داعش 1500 میلیونه ډالر د نشئی موادو له تجارت څخه ترلاسه کوي الاتی ده چې روسیا غواړي پر افغانستان بیرحمانه یرغل وکړي. عبدالحنان قادری له کندهار لیکي روسیا په افغانستان کې ښکاره مداخله کوي او باید حکومت ژر مخنیوي وکړي. عبدالکریم له کندهار لیکي نظر می ده چې داعش مخدر مواد ته ضرورت نه لري ولی چې هغه ته وسلې او پیسې له اروپا څخه راځي. او عبدالرحیم له هلمند څخه لیکي زه دا ټول تش تبلیغات ګڼم او د روسیې حکومت دا ادعا کوي دا غلطه ادعا کوي چې ګنې داعش له تریاکو څخه دومره زیات عواید ترلاسه کوي. له دې سره د دې خبرونې وروستۍ شیبو تر ورسېدو قدر منوریدونکو په پاتې خبرونه کې لومړی د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ او ورپسې تاندې څنګې د ځوانانو ځانګړی پروګرام وړاندې کیږي.
نیمه نړۍ
د
خزل لپاره د ازادي رادیو ځنګړې خبرونه
جوړون کې مسودا نیازې
نړۍ د نوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د خبرونې په لومړۍ برخه کې لوي کونډې مېرمنې سره غږېدلې يم چې د سړک په سر پیرکی یا بولانی خرڅوي او خپل ورځنی ژوند پرې تېروي. په دوهمه برخه کې له خاري ترانسپورت سره د مېرمنو په ستونزو خبرې کوو. په دې برخه کې مېرمنې له کومو ستونزو سره مخ دي او اړوندې ادارې په دې اړه څه وایي. دا خبرونه زه مسوده نیازې وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو د پروان ولایت اوسیدونکو راهله هغه میرمنده چې اوس په کابل کې له خپلې وازنې لور سره ژوند کوي او هڅه یې ده چې خپلې لور ته د زده کړو زمينه برابر کړي. راهله هر ورځ د سړک پر غاړه بولانی خرڅوي. په لومړی وختونو کې به بولانی په کور کې پخول، بیا به په بازار کې ګرځول. خو یو کال مخکې ورته د پارلمان یو وکیل دی وکراچی واخیسته، اوس د کابل د خوونی او روزنې په هنتون مخته ولاړوي او پیرکی خرڅوي. میرمن راهله وایي لوري یو نیم کلنه و چې میړی وفات شو. لومړی د کابل په مرستون کې کار کاوه، خو کله چې لدان دی جواب شو نو تصمیم ونیو چې آزاد کار وکړي. بیا یې د بولانې کار شروع کړ.
خدام یک د ختاراک درم باندې
یو لور لرم، پښبګم ټولګي کې درس وای. لور مې یو نیم کلنه و چې میړی مې وفات شو. د کور ټول مسولیت زما په غاړه دی. مخکې مې په مرستون کې کار کاوه چې لدان دی جواب کړم، اوس د دې د سړک لغړې پیره کې هرڅوم. الحمدلله ری د کور کرایه او د لور د خوندۍ مصارف پوره کوم. زه په خپل همت زیار باسم او د نارینهو په چیر خپل لور او ځان ته نفقه پیدا کوم.
خدای مثله مرد پیش میبرم.
میرمن راهله چې د کور ټول چاري ور په غاړه دي زیاتوي، کنور هیڅ کار هم ورته نوي. د نارینهو په چیر بیل پوګک دی او ځان ته کار پیدا کوي.
که به خي امي کار امادستم نه
کدا کار هم نوي. د نارینهو په چیر بیل پوګک دم د ځان او لور لپاره می کار کوم. کله چې کار کوم او زحمت باسم دی الله احسان دی چې ماته واسره کړی. چې بل چاته احتیاج نه هغه میرمن چې گدایي کوي یا نور ناروا کارونه ته لاس اچوي باید مغوندې همت وکړي او د ځان لپاره یو کار پیدا کړي. د ورځې شپې ته یا اوبیا پیټکی په خوم درې نیم سوه د پیټکیو د لګښت لپاره تر باسم نورې پیسې په کور کې مصرفوم. ډیر کوخه کوم چې لور مې خپل زده کړې پایته ورسوي. په راتلونکي کې غواړم ډاکټر یا ښوونکی شي. تلې درسونه ته هڅوم او استادان هم ډیر کوخه خوسره کوي.
کوشش میکنه سر
ځینې میرمنې د سړک په سر په کار کولو شرمېږي او دا کار ځان ته ننګړي. خو میرمن راهله وایي میرمنې د دې په ځای چې غلط کار وکړي د غوندې د ځان ته یو کار پیدا کړي. دا وایي د ښځو لپاره به هر کار کول هیڅ عیب نه دی.
دای کاری شرم سازي کې
بدی کار کې هیڅ عیب نشته. د چې میرمنې غلا وکړي، له خلکو نه خیرات وغوړي یا نور ناروا کارونه وکړي، ځان ته د لکه ما غوندې یو مسؤلیت پیدا کړي. د سړک په غاړه د اجرابې یا لیف خرچ کړي. هغه میرمنې چې له کوره بهر د سړک په سر کار کوي دې کې هیڅ عیب نشته. زه یو میرمنې له کوره بهر د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره کار کوم. ټول راسره ډېره ښه رویه کوي او تل زما په لوړ همت آفرینې وایي.
دونکو د خاري ترانسپورت نامنظموالي خلک له غنو ستوند سره مخ کړی دي. په ځانګړي توګه میرمنې په دې برخه کې له ډیرو ستوند سره مخ دي. کای و میرمن د خار له یوې برخې بلې ته سفر کوي نو مجبور ده چې په ساتونو ساتونو د موټرو په تمځای کې ودرېږي. لومړی خو موټر نه پیدا کیږي او که پیدا هم شي نارینه د دې په ځای چې میرمنو ته اجازه ورکړي چې لومړی موټر ته پورته شي، برعکس لومړی دوی خېږي او کله چې موټر ته وخت نو بیا پر هغو څوکیو چې میرمنو ته ځانګړې شوي کینی او که کومه میرمن غواړي په وړو موټرو کې سفر وکړي نو په مخکې سیټ کې باید د دوه نفرو کرایه ورکړي. په ژمي کې بیا دا ستونزې لا ډیریږي ځکه چې ورځې لنډې او هوا ژر تیار کیږي نو هر څوک هڅه کوي چې ژر کور ته ورسیږي. په سر کې به د یو څو نجونو خبرې واورو چې کارځای ته د تګ پر مهال په ښاري موټرو کې له کومو ستونزو سره مخ دي.
ستونزې ډېرې زیاتې وي، ته به سړک سر ته راوځي، موټر به یا خصوصا اوس چې دا ملي بس دا نور موټرې دي، ته خو د ټکسي نه شي کولی چې روزانه هغه ورکې. یا که مثلا ټونس کې مخه کې کینې، یو نفر دینې کینې مجبور چې دوه کسه کینې، چې دوه کسه کینې ته حت باندې ستا وجدان ارامه چې ډریور سره لګېږي یا بل څه اجازه نه لري. یا داسې ورځ هم راباندې راغلی چې دلته زما امتحان وي، سړک کې ولاړ یم خو زما موټر نشته دی. یعنی تر دې حده چې درته ژړا رسولې یم. بل دا چې کله چې پورته کېږي یا ملي بس کې بل شي چې دا ډریور شي لږ مزاحمت کوي، د ځکه نه ارامه مې هم امتحان لري هم دا نارامه وي. یعنې واقعا سړی خوشحاله نه دا کو دې ته پرتري ورکې چې باید کور کې کینی. یو مثال به داس درته ووایم، کله چې دغه ملي بیس نور کې چې دې ښځې درېږي، نو د دې کې چې کلینر دی دا د ښځو منځ نه جېږي. هر داسې ورځ نه ده چې زه مثلا زه په خپل اوسم یا بس په دې ملي بیس کې چې غږیږي چې د ښځو چې ولې داسې زی ولې په منګه لګېږي، نو هغه کسان چې مجبوریت نمزي هغه چې کله د لار نه تیریږي دا مزاحمت کوي. یعنی واقعا د هر چا وجدان نارامه او ډېر زیات په تکلیف.
کابل ښار کې د ښځو ترانسپورتي ستونزې ډېرې زیاتې دي. طبعا زه خپله څو ځله مثلا دوی سره مخامخ شوې یم، تر ډېره ناوخته په عیدګاه کې پاتې یم. حتی په هغه مخکې محل کې که تاسو وګورئ اوس ورځې هم لنډې دي، بیا ټکسي هم نه پیدا کېږي. هغه کوم سیټونه یا کوم څوکۍ چې د ښځو لپاره ځانګړي هغه باید پرې نږدي چې نارینه پکې کښېني. زما په نظر ښه لاره یې همدا ده چې ډریوران په خپله یو کړنلاره دوی ته جوړه کړي چې د نارینه د ښځینه او د نارینه وو څوکۍګانې معلومې شي، وایي چې دغه د ښځینه وو دي. دغه یې یوازینۍ حل لاره ده چې کولی شي دواړو خواو ته برابر حقوق ورکړ شي.
د کابل ښار یو اوسیدونکی سپوږمۍ چې د خیرخانه لسیمه نه د خپل کار تر ځای په خاري بسونو کې سفر کوي، وایي په ملي بس موټرو کې ډیر زیات مشکلات دي. هغه سیټونه چې میرمنو ته ځانګړي شوی کله کله نارینه پکې کینی، او هغه ځای چې خځې باید پکې ودری کې هلته هم نارینه ولاړ وي. نو مړی وایي موټروانان دي خبره ته هیڅ پام نه کوي چې نارینه سورلی او ته وایي چې دا د میرمنو ځای دی.
وظیفه می په درلمان کې د کله چې راځم د موټرونو ډیر سخت بیروباري او موټر مې څنګه پیدا کیږي. ناوخته مې چې موټر مراشي بیا سړیان په ټولو خيږي او خزي بشارګان هم د سپات شینو د سپې باید نو کوي باید نوبات مراشي. او هغه سټونه چې خزو ته مشخص دي موټرونو کې هغه باندې چې سړیان زر زر خيږي، بیا هم دوی ونی سينور خزي بشارګان ته ځای نه یا بدريږي د دروازې خوله کې او یا هم د سپات کېږي. او بل دا چې موټروانان دومره بے انصاف دي چې موټرونه دومره ډکې د خزي نور بخیم د سپ کې یو ځای کېږي موټر کې، بیا هغه ډیره مشکل سره مخ کېږي. نو د سپې باید نو کوي باید انصاف نه کار واخلی. زه مجبوره یم چې ماش می دومره نه راشي، زه به ټیکسي کار اوره زلان شم. مجبوره یم چې ملي بس ته درېګه ما نو په دې سره کې دولت نه غواړم چې دې ته به ډیره توجه کوي. موټرونه باید لاین کې ډیر کی.
کله کله میرمنې په لاینی موټرو کې لازار او وضعیت سره هم مخ کیږي. موټروانان په لاینی موټرو کې دومره سورلې پورته کوي چې د نارینه او خزینه او ځای سره ګډوډ شي. نو دلته میرمنې د نارینه لخوا ځوربل کیږي. د کابل کاری وبل اوسیدونکو مینا وایي کله چې ښار ته تګ راته کوي نو په لاینی موټرو کې سفر کوي. دا د موټروانانو لخوا د جنو ځوربونو یادونه هم کوي.
ښار ته تګ راته کوم نو د لاین موټر کې زورازو موټروان تر څنګ دوی دوا میرمنې کینوي، او هغه هم که یو سم د خدای په لار برابر موټرواني خو یو خبر، او کنه نو هغه کومه میرمن چې د موټروان خاطی وي نو طبعا هغه ته یو آزار ورکوي. کله لاست د ګیر دی بدلولو په بهانه او نور نور په بهانه یعنی میرمنې ته آزار رسوي چې دا ډیره ښه کار نه دی ما په نظر، او دې ته باید ډیره جدي پاملرنه وکړي. یعنی زه چې کینم موټر کې سم غوسناکه کینم نو تیار مې لاسم ورته جوړ کړی وي چې په تخلي به وهمه راحتي به هدا نه راحته ومه. خو کله کله د مجبوریت انسان دا کار کوي چې موټر کې کینی، هغه هم د مقصد کې بیا په دې شرایطو.
همدارنګه په وړو لینی موټرو کې کای و میرمن په مخ کې سیټ کې کینی نو د دوه نفرو کرایه ترې اخیستل کیږي. اغلی مینا د همدې ستونزې یادونه کوي چې دا کله په وړو موټرو کې سفر کوي نو د دوه نفرو کرایه ترې غوښتل کیږي.
یو وخت ورځ و چې ما ډېر ناوخته شوی و، ما غوښتل چې په ټکسي موټر کې وخیژم د مخ سیټ کې کیناستېدلم. کله چې ښه موټر حرکت وکړ ماته وایي چې کرایه دوه نفره مې دي. ما زه ولې دوه نفره درته ښکارم چې د دوه نفرو کرایه ورکم؟ او امغه وای چې نه خایته به کته کیږي، ولی ما ولې دیوال کې پورته کولم؟ ما غلطه ما جنجال ورسره وکړ. او ما ته ویل چې خایزه بلا بلا میرمنم تاسو څنګه کیناوم؟ دې ته باید ډیره جدي پاملرنه وکړي.
د کابل ښار اوسیدونکو په ځانګړې توګه میرمنې د ترانسپورت له کمبود سره مخ دي، او دا کمبود وستر بلې په ډېرې دوده. خو د زمینی ترانسپورت رئیس غوث الدین وفا بیا د خلکو دا ستونزې د ملي بس د کمښت لامل بولي، او اساسي حل لارې دا ګڼي چې دولت باید ملي بس تقویه کړي، او هغه موټر چې هندوستاني وعده کړي باید هیواد ته راانتقال شي چې دا ستونزې حل شي.
خاصاسی مشکل دادی چې مخکې خو ملي بس ډیر فعال و. ملي بس په هر ورځ 15-16 سوه موټر په ښار په بهره بداري فعالیت کوي. اوس کاملا د سقوط دی. ملي بس په هر ورځ 30-40 موټر اوس په ښار کې ګرځي. نور ټول د سکتور خصوصي وسایط دي چې په اویا اتیا لاینه اوس موږ فعال یو او عملا کار به کوو. حساسه لاره دا ده چې باید دولت ملي بس باید تقویه وکړي. هغه زر موټره چې هندوستان وعده کړی دی دا زر موټره باید په افغانستان راوړل شي او دا فعال شي، عملا د خلکو په خدمت کې وګمارل شي. هغه وسایط چې موږ په شهر کې لرو د دې مشکل د حلولو په خاطر چې ښځینه باید آرام خپل سفر وکړي او ساعتونه انتظار ونه باسي، دا یو تدابیر به نیسو چې دا مشکل حل شي او عملا خپل سیار ګروپونه موږ ترځي.
خغلی وفا وایي د دوی په لایحه کې داسې ده چې لومړی درې سیټونه میرمنو ته ځانګړي شوي، خو خلک توجه نه ورته کوي.
دوه یا درې قطار چوکیان باید مخصوص د ښځینه دي چې هغوی باید هلته کښېني او راحت باید خپل سفر وکړي. منتها د دې ازدحام په خاطر او بعضې شهري حرکتونه چې ایجاب کوي چې زمونږ مردانه خلک باید هغوی باید احترام وکړي او خپل ځای په ښځینه باید پرېږدي، بلکې بدبختانه بعض مشکلات شته. انشاءالله دا دیدی مشکل درفا کولو په خاطر هم زمون سیار گروه کنه او زمون اداره البته کار کوي تر څو چې دا مشکل هم په ملي بسونو په ارتباط باید حل شي.
خغلی وفا هم در از وای که دوی داسې کسان عمومي چې د مخکنی سیټ لسپرلې لوړه کرایې اخلي قانوني چلند به ورسره وکړي.
تنظیم د عمومي ترانسپورت تصمیم نیولې دي چې هغه دریوران چې په غیر قانوني توګه په یو سیټ کې دوه کسه اخلي او حرکت کوي دا یو غیر قانوني حرکت ده. البته موږ یو ګروپ د کنټرول په خاطر توظیف کړی دي، هغوی اوس په شهر کار کوي. یقینا موږ کولای شو په تېر نږدې وخت کې دا مشکل د ترافیک په همکاری کې البته دا حلو او هغه کسان چې متخلفین دي هغه ان شاء الله جزا ویني او د قانون پنجې ته سپارل کیږي.
تاندې چانګې
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. په افغانستان کې اداري فساد څخه د مخنیوي د ملي ادارې د معلوماتو لمخه هر کال په افغانستان کې د فساد زرګونه قضیه ثبتېږي. تاسو کله له کومې داسې قضیه سره مخ شوې یي؟
رشوت خوري د خلکو نه چکیږي په یو مقرره کې. دا
یو ترافیک مولې د چا موټرونه رشوت اخیست.
کانکور په پروسه کې ډیر فساد کیږي.
څو ځلې ماته یادوري وکړه چې ماته د ما حق راکا، یعنی ګواکې دای له ما سره شریک ده.
افغان ځوانان په خپل هیواد کې له فساد سره څنګه مبارزه کولی شي همزولو، او کومې لارې چارې شته چې دوی د دې پدیدې پر ضد خپل غږ پورته کړي؟ په نننۍ تاندې څنګه کې بطری خبر شي. زه نورګل شفق یم. دوستانو، رشوت یا بډې اخیستل، اختلاس، جال، واسطه بازی، اداري فساد، تقلب، له خپل صلاحیت ناوړه استفاده، دا د فساد هغه ډولونه دي چې پاړې نږدې هر ورځ یو څاورې دل کیږي. همزولو وایي چې په یو ټولنه کې فساد هله عام کیږي چې خلک له روا یا قانوني لارې خپلو حقونو ته ونه رسیږي او د ډول ډول دلایلو له کبله مجبور شي چې په ناروا یا په غیر قانوني لارې خپل حق ترلاسه کړي. ځینې بیا داسې هم شته چې همې غوښتنې غیر قانوني وي او هم په ناقانونه یا د فساد په ډول د نورو حقونه هم پیمالوي. افغاني ټولنه هم له دې پدیدې پاکه نه بلل کیږي. ملګرو، د څو کاله پخوانیو ریپورټونو پر بنسټ افغانستان په فساد کې لومړی هیواد بلل شوی دی او لا هم په فساد کې د ښکېلو هیوادونو له لسته نوم نه دی ایستل شوی. راځئ له څو ځوانانو واورو چې دوی په دې اړه څه ګیلې معنی لري.
لما فهلی ما د کابل پانتون ماسله چې افغانستان جنگ زپل لري او د فساد سره مخ دی او په فساد کې ډیر لوړ مقام هم لري. نو رشوت خوري د خلکو نه چکیږي په یو مقرره کې دا یو نفر وګوري بيخي غریب وسی ماشم دومره نه مګم خکور لري، موټر لري، ژوندګي هم ډیره جوړه. واځي معلومیږي چې اتمنده رشوت اخلي چې دومره ډیر پیسې لري.
مینا
د اقتصاد پنځه مسله يم د کابل پانتون مثلا کانکور په پروسه کې چې ډیر فساد کیږي هغه شاګردان چې حق دی هغه نه کامیاب کیږي او هغه خلک چې حق نه دی او د واسطه په زور او پیسې په زور راځي شوکېګان نيسي
ناصر صدیقی زما اصل یم فساد بعض وختونه سره مخامخ شوی یو کیسه دا غو چې ورځ می د سرک په غاړه کې یو ترافیک مولید چې موټرونه یې رشوت اخیسته اسناد جالی یو یو وخت تیر شي وغه نه پیسې وخت
د افغانستان اداري فساد سره د مبارزې ملي اداره هم منی چې په مختلفو کلونو کې د فساد د پیښو کچه له یو تر بل کاله لوړه شوې ده. د دې ادارې د اطلاعاتو او عامه اړیکو مشر عبدالقهار فاروق سیار وایي چې په 1983 کال کې د اداري فساد 6 په 1989 کال کې 409 او په 1992 کال کې د دغو قضیو کچه 1400 ته لوړه شوه. ښاغلی سیار زیاتوي
در کنار از اینکه ما قضایا را بررسی میکنیم بخش دیگری داریم به عنوان
د دې ترڅنګ چې موږ د فساد اړوند قضیې څېړو د شکایتونو د اوریدلو برخه هم لرو. د برښنالیک د بایلو د شکایتونو د صندوقونو لاله لري موږ د فساد اړوند موضوعګانو په اړه شکایتونه ونیو کې تر لاسه کوو چې تر اوسه نشته شپږ زره شکایتونه را رسیدلې دي. په ټولیز ډول کوایم نو له 1400 کال څخه مو د 1393 کال تر نیمای پورې کابو 15000 قضیې څېړلې او کار ور باندې شوی دی چې ځینې څارنوالۍ یو شمېر قضایي ریاستونو او نور اړوندو ادارو ته لیږل شوی دی. عموما د فساد په دغو قضیو کې بډیا اخیستنه، اختلاس، له دولتي امکاناتو او خپلو صلاحیتونو څخه ناوړه استفاده، د اسنادو جال، په اداري چارو کې د ژبنۍ او سمتي ملحوظاتو دخالت، تقلبي لاسلیکونه او د ځمکې غصب په څیر موارد شامل دي.
غصب زمين ها از قبل موارد است.
ښاغلی سیار همدار از وای ملګرو چې کڅه هم اوس د فساد په اړه ځینې نظارتي صلاحیتونه تری اخیستل شوي، خو بیا هم دوی له فساد سره د مبارزې لپاره د خلکو د عامه پوهاوی د لوړولو په مقصد ځینې پروګرامونه او د شکایتونو د ثبت شمیرې لري.
ما از طریق رسانه هم روشهایی را که نمیتونید شکایت و اطلاعاتونه برای ما برسونن یادآوری کرد.
موږ د رسانه لاری هم خلک خبر کړي چې له کومو لارو د فساد اړوند مسایل او شکایتونه را سره شریکولی سي او په دې اړه مو ځینې بینرونه هم چې چاپ کړي پکې لیکلي مو دي چې کوم موارد فساد بلل کیږي. نو دوی کولی سي چې د یو سلو واو یا شمیرې له لارې، د ایمیل له لارې او د شکایتونو د هغو صندوقونو له لارې چې په مختلفو ادارو کې مویشه دي خپل شکایتونه راولېږي. شکایت کوونکی خپل نوم، د اړیکې شمیره او شکایت رالېږي او موږ یې څېړو. دوی د مطمئن اوسي چې هویت یې په بشپړه توګه پټ ساتل کیږي.
هویت شکایت کننده یا اطلاع دهنده به طور کلی محفوظ است.
مننه همزولو چې تاندې څنګه اورئ. ملګرو د طبيبانو په خبره کې د وجود کوم زخم ناسور شي باید هغه ځای له وجوده پرې شي، کنه نو هغه ناسور به نور وجود ته وغځيږي او ښایي د انسان په مرګ تمام شي. ځینې ځوانان په همدې هڅه را بیداره شوي ملګرو چې د فساد ناسور د خپلې ټولنې له وجوده پرې کړي. د ځوانانو د خپل هنر نقاشي په برکت له فساد سره مبارزه پیل کړې ده. د دې مبارزې نوم دی ز تاوینم. د دوی د فعالیتونو په اړه ورسته غږیږو. خو راځي لومړی له یو محصل ځوان محب الله حنیفي څخه واورو چې د لدغو نقاشي او څه زده کړي او د څه ډول مبارزې ته رسیدلې ده.
دا کارونه چې ما ولید لومړی ځل لپاره په خار کې نو ما ته ډیر زیات خوند راکړ او د دې ته زیات هڅولم چې ز لیکنه وکم یا لنډ کیسه ولیکم. مثلا یو لیکوال دا په یو لنډ کیسه سره خلکو ته پیغام رسول شي دا کار مکو، یعنی مثلا رشوت ماخلی. یو سندرغاړی دا اغه یو سندر وای خلکو ته وای چې یعنی تاسو رشوت ماخلی، یا دینی عالم دا چې په منبر باندې غږ کوي چې تاسو بډای ماخلی، رشوت ورکول او رشوت اخیستنه دا یو کار نه ده.
دوستانو سټریټ آرت چې د کوڅې هنر یې هم بللې شو داسې هنر دی چې نقاش د ښار او د کلی کوڅو پر دیوالونو د یو خاص هدف لپاره انځورګری کوي. دغه هنر دوه پالون کې افغان نقاشان کبیر مکمل او امید شریفی دي. دوی چې 15 کسیزه ډله لري خپل دغه خوځښتې د هنر سالار نوم ورکړی دی او په دې ورستیو کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په هدف د کابل ښار په مختلفو ځایونو کې یو انزوریز کمپاین پیل کړی دی. دغه خوځښت یو بنسټګر کبیر مکمل وایي چې موږ د خپل هنر پر مټ غواړو خلک مثبت بدلون ته وهڅو.
په افغانستان کې په هر ساحه کې موږ ضرورت لري چې خلکو په فکر کې بدلون راشي. هنر خلکو ته
یو خوب خی خوب د آینده وګری یو چای چې بهتره ل دغه نه چې اوس لري دغه مګه د آرت کمپاین د پلانمه ده زتا وینم یا متر میبینم او رشوت خور د خدای او د خلکو لسترګو پناه نه ده کمپاین ده چې مونږ د خپل لخوا تمویل کړی او ټول خلک چې په کې کار کوي داوطلب خلک دي خپل دولت هم سره وخی او بینالمللي جمعیت هم سره وخی چې که اراده موجوده وي خپله سره کولی شي اصلاح راولي یعنی مونږ منتظر د دو نه اوسو چې کومې ادارې نه مونږ د پیسې ورکوي چې مونږ دا کار وکړو
د دغه هنري خوځښت یو بل بنسټ ایښودونکی امید شریفي د دې ځواب راکوي چې کله دوی دغه انځورونه کاږي نو د خلکو عکس العمل څه وي
زمانی که موږ استاد میشدیم مثلا یک جوان یک روز آمد ورقه داد
موږ چې هلته ولاړو او یو انځور به مناقشه کوو نو مختلف خلک به راتلل او یو نظر به ورکاوه یو ورځ یو ځوان راغی په لاس کې بندل کاغذونه هم ویل فلانه اداره والا و مجبور کرم او د کار د خلاصون په بدل کې $10,000 رانه واخیستل څوک به ماته انصاف راکړي موږ سره جواب نه وو بل ورځ یو سپینګیری راغی او ویل چې تاسو به دغه کارونو ته څوک په آرامه پرې نګدي ځکه چې د دوی وجدان ځپل کیږي او یو پیغله یو ورځ راغله موږ له ملي اردو څخه د ملاتړ په هدف د یو سرتیری عکس وست هغه ویل چې نن سبا ټول کار پیسې کوي دغه سرتیری عکس څه کوي د پیسو عکس رسم کړي
غفنی نه کښین عکس پیسې را وکښین
ملګرو د ټولنیزو شبکو یو شمیر فعال ځوانان هم په دې نظر دي چې دوی د فیسبوک او نورو خواله رسنیو لارې هم د فساد پر ضد مبارزه کولای شي څو ځوانانو خپل نظرونه او خاطرې را سره شریکی کړي دي
مې عبدالله جاوید د کابل پانتون محصل یم ځوانان او د جامع نورې طبقې چې کله فساد ویني دغه مثال عکس تی واخلي ویډیو تی او کیږي سب کی ثبوت ولري دا څوک چې فساد کوي دا څوک چې پرشوت او په اختلاس په دوشانو کې لاس لري هغه ترڅو افشا شي کولای شي د فیسبوک د لارې د نورو ټولنیزو شبکو د لارې شریکي کی مثلا فیروز قضیه چې وده فیسبوک کې لري دا تماشا نو ځکه د قضیه جدي تعقیب شو
لیکري کولای شي لاریون کولای شي لکه یو قصه تاسو کوم چې یو ورځ د عملی موټر او پولیس غوښتل دي نه واخلي چې وای چې تنا تاسو پرې نه مدلار کې نور لاره باندې وا نو په دې وخت کې کله غیر شپته غسته دی الکانو عکس واغسته د پولیس او د نفر نو هغه وخت کې پولیس ورته چې عکس پاک زبیر ته پیسې درکوم او تاسو پرې دم چې بیر لا شي دی نو
ځوانان کولی شي چې غډون وکي په بعض برنامو کې د فساد لري په ضد مقال نویسی برنامو کې مخبل عملا په دغه برنامو کې اشتراک میکړي دا او خن نتیجې مراته ورکړي دا یو خوشنۍ پیدا کړي دا چې کوم موضوعات نه ډډه وکوم او بل باز کسان سره چې غواړي واقعا فساد لري په ضد مبارزه وکړي هغه سره آشنا شوي
دوستانو دغه زړور ځوان یوازې دا به زړتوب وکړ چې نوم یې راونه خود نورې د اداري فساد پاړه داسې و خاطره را سره شریک کړه چې تاسو واوري
په یو دولتي اداره کې له فساد سره مخامخ شوم په لومړی کې ما ځان تیر وست یعنی ما ورته ونه ویل چې زه سید دار شو زه د تاسو در کوم څو ځله ما ته یادوري وکړ چې ته ماته د ما حق راکې یعنی ګواکې دا چې د دای له ما سره شریک ده نو زه ډیر مجبور شوم چې د ته بعد زه او څو ورکم مخکې لسته زه ته پیسې ورکم په پیسو مې نمبر وو او د مقدمه مربوطه ادارې امنیتي چارواکو سره خبره وکړه ما چې کله پیسې ورکړې د دفتن امنیتي نفر ونیو بو ته پښتنې ته وکړې سلام ته وکړه خو د زیاتو واسطو زور لمنه له 200 ورسته سره خوښ
یعنی تاسو خپل هڅه وکړه
موږ خپل ځای بندګی موږ ادا کړل لغه نو ورسته تقریبا تر ډیر وخت پورې په اداره کې د خلکو کار ډیر په تیزی سر مخ روانو
وای عادت بدلیږي خو فطرت نه د رشوت یا د بډو اخیستل کده دې سړی عادت هم شوی وي لدې په هی ورسته خای یو پټ ډهر لزان سره ولري ملګرو ځکه خو یو ځوان صاحب نظر سید رحمان نیازی وای چې په ډیر واوره کې خلک د لومړی لارېستونکو پلونه تعقیبوي دی وای چې له فساد سره په اوسنۍ شرایطو کې مبارزه خای سخت وي خو باید ځوانان په واوره کې د هماغه لومړنی تللی کس غونډه د مشکل کار پیل لزانه وکړي
زه فکر کوم چې د فساد په لمن ځوړلو کې ځوان اول باید پیل خپل ځانه وکړي ممکن دی په ډیر ځایونو کې له فساد سره مخامخ شي د ژوند هم په ډیر مسایلو کې له خطر سره مخامخ شي خدا قرباني به ورکوي لکه یو مثال زوایم چې مثلا کله واور شوی وی خلک راوځي لکلینا نو په دې کې اول ګوري چې څوک تللی ده هغه د پخو خپونه معلوم وي. زه فکر کوم چې ځوان ته یوازې همدغه جرأت پکار ده چې د لومړي ځل لپاره د فساد په ضد خپل هم فساد نه پاک وسیږي، او څوک چې فاسدین دي د هغوی په خلاف هم غږ پورته کړي. هغه خلک چې په ملت کې زړونه ډک دي او له فساد نه ځورېږي، خود به خود هغه د دې ځوان تر شا درېږي.
حمزول کبیر مکمل وایي چې افغان ځوانان دې یو پر بل مهربانه واوسي، د بهرنیو ادارو د مرستې پر ځای دې په خپل مټې راونغاړي او د خپل هیواد لپاره دې کار وکړي. دا پوښتنه چې تاسې په ځینو ځایونو کې د خان عبدالغفار خان او د مهاتما ګاندي انځورونه هم جوړ کړي، له دې مو هدف څه و؟ امید شریفي ځواب کړي: مو غوښتل چې دا په یوه ملي خوځښت باندې بدل شي. لومړی کمپاین مو د مینې، د ویش او د سولې غوښتنه وه. دویم مو د عدالت غوښتل و چې د رنګ پر ځای مو په خپلو وینو انځورونه جوړ کړل. بل یو همدا د فساد پر ضد و. یو بل مو د سرتیرو او د ښاروالۍ د کارکوونکو د نمانځلو او د هغوی د تشویق په خاطر و. او بل هم د ملي څیرو معرفي وه چې موږ پکې د پاچا خان یعنی خدایي خدمتګار عکس جوړ کړ. او بیا مو د عدم تشدد د فلسفې د سرلاري ګاندي انځورونه وویستل. غوښتل مو دوی په دې وپوهیږي چې هغوی په یوازې ځان څنګه مبارزه پیل کړه او څنګه یې د زرګونو رضاکاره ځوانانو ملاتړ ترلاسه کړ. نو اوس ولې زموږ ترمنځ د دوی غوندې یو څوک نشي پیدا کېدی؟ پیدا کېدی شي، زموږ په تاریخ کې شته او موږ کولی شو چې هماغسې شو.
حالو چرا نیست؟ حال ما نمیره میتانیم، د تجربې د تاریخ ما هست.
همزول په دې هیله چې د دې پدیدې پر ضد مبارزه یو ورځ رنګ راوړي او له فساده پاک افغانستان ولرو، نننۍ تاندې څانګې رانغاړو.